السلام علیکم خې چارې د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. دا نیم ساعته خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس له موټر چلوونکو او مسافرانو غواړي چې تر راتلونکو څلرویشتو ساعتونو پورې پر دې لویه لاره له سفر کولو ډډه وکړي. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. هغه وویل چې دا لویه لار د سهار له څلورو بجو د ټولو ترافیک پر مخ بنده شوه او تر څلرویشتو ساعتونو پورې به بنده وي. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزه کلي کې بېګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس ولایت کې یوې 25 کلنې مېرمنې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر غوث الدین افغان رسنیو ته وویل چې د ښځې د مرکز قلعیناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه. ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه. د افغانستان د کرکټ تو وهونکی رحمن الله ګربز د هند کرکټ لیګ آی پی ایل کې اخیستل شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن تایید کړه چې ګربز به د ګجرات له لوبډلې سره یو ځای شي. د هند پریمیر لیګ شل اووریزې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 16مه پیلېږي او د می تر 19مې پورې دوام کوي. ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د رڼا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی او په پاکستان کې د حکومت د یو سیاسي مخالف ګوند زرګونه پلویانو نن په خپله مظاهره کې د صدر اعظم عمران خان د استعفا یا استیضاع غوښتنه وکړه. سیاسي مخالفانو تور پورې کړ چې عمران خان نه دی توانېدلی د پاکستان اقتصاد ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 4. هرات اسمان ځای ځای وریځ د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 10. کندهار اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 11. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغان خزې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي
ریته مسؤلیت ډاډ راګرځیدل چې څوک نشي کوي چې دوی ته ضرر ورسی یا دوی حق ځای کی.
خو له خزو به واورو چې د طالبانو په واکمنۍ کې څه احساس کوي.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول خزو ته ډیر ستونزمن دی. طالبانو خزي په ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي.
د خزو د ورځې په مناسبت د هیواد د نامتو نغمې پیغام لرو.
په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي.
په نورو راپورونو کې ننګرهاریانو د زابلي حیدر په نوم د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړی. د اوکراین د کړکېچ وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي، افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډېرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یونامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي، هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړی، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوي، د افغان نجونو او ښځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسی ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې، د عامه ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو او نجونو بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، او په آزاده توګه ښځې له تګ راتګ، کار، په عامه ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته پر طالبانو همدانی وکه کېږي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال د افغان ښځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي، د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي، افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري، او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعالې ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. افغان نجونې او ښځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله زرتسانګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دی، یعنی داسې قواعد وضع شوی دی چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دی.
د دوه هیوادو مذاکرات پر مهال له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د ښځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې له 80,000 زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخې کولو په تړاو حساب ته کینوي. د دې سازمان په وینا، دا غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی، له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر وضعیت څارنه او د ښځو ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی، له 80,000 زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره، دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی، او پکې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک زباب تاوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بلد
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب به څه وي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل، په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړي. نن د مارچ 8مه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره، په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپلو بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشره د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل، د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو پر عنوان لاندې د خزو د حقوقو پر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو او د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي، او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متعهد رهبرۍ په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په ښځو وضع شوي چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په همدې خبری مجله کې د مارچ د اتمې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خدا شبه د دې ځانګړې ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړې هنرمندې نغمې پیغام واورئ.
د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالۍ کومه، په دې هیله چې جنګ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنګ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالۍ کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو ښځو ته دې ډالۍ وي، په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نه شي، بیا دې بله ناوې کونډه نه شي، بیا د چا لور بې پلاره نه شي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د هیواد د نامتو سندرغاړې نغمې پیغامو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوال پیوستون د ورځې په مناسبت د مارچ د اتمې په مسایلو کې تمکیږو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په هغه ناسته کې چې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې وه، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته 1900 ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وزګارېدو اصلي لاملونه ګڼل کېږي.
سهیلا اته کاله خبریالی کړی ده، وایي چې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله یې ونسل کړی خپلې دندې ته دوام ورکړي. سهیلا چې اوس یې خپله دنده پرېښې، وایي د ښځینه خبریالانو د کار د دوام لپاره شرایط سخت شوي دي.
لشپې مې تر سهاره مې زده کړې وکړې، هیله مې په حقیقت بدله شوه. پوهنتون ته مې لاره وموندله، هم مې زده کړې کولې او هم مې کار کاوه. وختل می د خزو درد او غږ ورسوم، خو له بده مرغه اوس شرایط داسې شوي چې نه شو کولای دوام ورکړو. خو زه قوي یم او هیڅ هم زما د کار پر وړاندې ستونزه نشي جوړولی.
سهر بل افغان خبریاله د چي ولایت کې د یو سیمه ایز رادیو مسؤوله و. نوموړې وایي د اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله یې خپله رسنۍ وتړله. دا خبرې داس مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په هغه غونډه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې وه، وویل افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2398 ښځینه خبریالانو له ډلې 1970 خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مرستیال اسماعیل سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیزو کارکوونکو د راتلونکو په تړه اندېښنه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو هغه محدودیتونه چې د رسنیو د ښځینه کارکوونکو پر وړاندې وضع کړي لرې کړي. په ځینو مواردو کې اطلاعات فرهنګ د ښځینه خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی.
امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه د افغان خبریالانو او رسنیز کارکوونکو د وزګارېدو لاملونه ګڼل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د طالبانو حکومت د چارواکو لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو طالب چارواکو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي په یو لیک کې د ښځینه خبریالانو او نتاقانو د حجاب د مراتولو سپارښتنه کړې ده. مخکې تر دې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې د رسنیو فعالیتونه به د ملي او اسلامي ګټو پر بنسټ تنظیم سي. ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغو محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغېز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسي؟ د مارچ په 8مه د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټوئیټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماښام 9:30 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د خځو شرعي حقوقو ترجمان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټوئیټر ولیکل، د خځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان ښځې د خپلو مشروع حقوقو غوښتنه وکړي. نن د مارچ 8مه د خځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د خځو او نجونو حقونو ته درناوی د لویدیځ عمده غوښتنې دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یې مطرح کړي. د بشري حقونو بنسټونو په وار وار د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو پر چلند انتقاد کړی. له دې جملې د بشري حقونو د څار سازمان پرون په یو راپور کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ښځینه خبریالانې له سختو فشارونو سره مخامخ دي. په نیمروز کې سیمه ییزې سرچینې وایي پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوښتو وروسته د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده، او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځېد. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. نړیوالو مسایلو ته ورځو. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا دهلیزونه نن سهار د ماسکو په وخت د سهار په 10:00 بجو پرانیستل شول. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومي، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانیستل شوي دي. د انټرفاکس خبری اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم راستیالی ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانیستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ، او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب شوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ شوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
صالح محمد صالح و چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون لګنو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشري دهلیزونو د پرانیستو په اړه جزئیات اورول. صالبا لنورو مطالبو سره وړاندې په خبرونه کې به هم در سره وي، خو یو ورستای خبر. اسلام آباد نن پولند ته یو الوتکه ولېږله چې هغه 300 پاکستانیان چې د اوکراین له جګړې پولند ته تښتېدلي پاکستان ته انتقال کړي. د پاکستان نړیواله هوایي شرکت پی آی ویلي د دې کسانو اکثریت محصلان دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې که څه هم پاکستان ویلي جګړه د حل لار نه ده او د اوربن غوښتنه یې کړې، خو اسلام آباد پر اوکراین د روسیې حمله نه ده غندلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د فبروري په 24مه څو ساعته وروسته له هغه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل هغه پر اوکراین د برید امر وکړ. پاکستان تیرونه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې پر اوکراین د روسیې د حمله د غندنې لپاره رابلل شوی و، د دې حمله له غندلو ډډه وکړه.
لخبرونو ور آخوا
دغه پرونی دی برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې د حیدر پونم هغه ماشوم چې په زابل کې ساته تر لویدو وروسته مړ سو، په ننګرهار کې د ده پونم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شوی دی. تر هغه مخکې اوري چې د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ نن داسې مهال راورسېده چې افغان میرمنې یو وار بیا د طالبانو حکومت په راتګ سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو ښځو ستونزو ته کتنه کړې.
موزه په فشار لاندې ومه، یعنی حتی ما به د خوښي لباس یا غوستلو.
پاکیزه رزو د ښځو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړي ده چې لکلونو راهیسې د ښځو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وایي په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو په رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغوی له هغه ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي، او که یو څه ناڅه یې په دې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبري له سطحې څخه د کارونو څخه ولیدلی دي، یعنې په رهبري سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو دا هم وایي چې دا محل د بشري حقونو په برخه کې ډیری فعالې میرمنې د شته ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي او بشپړه ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعالې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخې د چندان پام نه کېده، خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجودې وې. نورزیز یې چې په تیاتر کې کار کا او په دې وروستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولی وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شو چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چې سینما ډګر ته لاړ شي، او فعلاً نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کو هغوی د هیواد نه بهر تللی دي، مسافر شوی دي، د ډار نه تللی دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینې فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکاره میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه تړي تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه. او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولی شو خپل د خوبونو ته ورسېږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اگست میاشتې په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال به دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي، او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غشان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې، او آن داسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانی کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تک اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لورې رامنځته شوي دوی یې ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډېره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د اتمې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور له ازادي راډیو واورید. ګڼو ښځو سره مو خبرې کړې چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې په دې وروستیو کې کوم بدلون راغلی دی؟
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې مروره دونه تغیرات راغلی دي. پخوا خو به موسا یا کار یو شی نه یو شی بله و بله. زه وایه تا نغلی وم اجه ته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واوړلې. دې ورته وویل ول مجه ته ورسې. مجه ته چې ورل ول نرمو کمتي موږ نر نسته ول چې نرمو نسته دې ولاړ سې کرد نشته که بېرته په خدای دغه تذکرې په لاس کړې ول ته یې نر نه لري ول مجه ته نه راځي. زده کړه زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شي. اوس خپله لاسه به هر چا به خپل په لاس باندې کار کولی. اوس به مو څه خو نه کېږي. نن یادار کې سبا بیا پاته دی بله ورځ بیا پاته دی.
زما نوم بیبي بوره کښېنه سوې یم. درهغه ولیدلې یم. د خدای روی د یوه ګوله ډوډۍ نه پیدا کېږي نه مې سره کول کېږي. در پخوا ډېر راباندې سخت شو. موږ څه وکړو؟ بیا داسې نشتې راباندې راوسته زوی چې په نانوایي کې یوه ګوله ډوډۍ زو خدای که پیدا کېږي. موږ څه شم وکړو په دې اعتماد؟ مومنان مو دغسې راشي ماښام یې په ځای نه نه بس دغه یې وږې تږې ته دغسې پوښتنه وکړه د خواشنۍ د لاسه. اوس مې د لاس راکړه شول مریضه ده چې د اعتمادو د لاسه څه وکړي. پرې مې شه چې مور ډوډۍ راکړه مور ډوډۍ راکړه مور یې د کومې خوا کې والله که مې دغه نیوه دانه کې زه د خدای الله نه لرم. هغه مصابه تکلیف لري چې راته وینسي زوی چې د خدای په پارو یې خلاصوله نه سوه دا نه زوی یا نور اعتماد یې میده میده دغونې دغونې قدر کې اعتماد یې دغه جاله چې نیوه ساتي هغه مشر مې دغونې قدر کړي لکه ده.
په ننګرهار کې لسګونو ځوانانو د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلی ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې څا ته ولوېد او تر شپېتو ساعتونو وروسته مړ راویستل سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې یوه ټولنه ده پیل شوی چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغې ټولنې د غړو په خبره سږ کال یې لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنۍ کمپاین یې ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي.
او د پسرلی تر اخیرو پورې به زمونږ د نیالګیو د کرلو لړۍ روانه.
عادل شینواری وایي دغه کمپاین له هیوادوالو په راټولو شوو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکتر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دې دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دې برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. دی وایي کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس له مخې مجبور شو چې سیمې ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی یم هسکې مینې ته د نیالګیو اشر ته. د نیالګیو د اشر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه اشر ته راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلی دي.
لوریدونکو مننه د خبرونی په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو